آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم. د دوم خبری پښتو خبرونه په فایل کې پامو کوي. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
طالبانو د جلال الدین حقانی مړینه تایید کړې ده. د امریکا خارجه وزیر او لوی دریستیز د پاکستان د نوي حکومت د چارواکو سره ګوري، او کرملین د جمهور رئیس ترامپ خبرداري چې په عدلی په حمله ونی کی رد کړې ده.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم درته خبرو. پاکستانی نظامی مبصر ویلي چې حقانی په خوا مړ شوی و. خبر اوس خپور شو.
او لکه څنګه چې د ملا عمر خبر وروسته راغلی و او وړاندې وفات شو، داسې د ده هم راز ډېر وروسته ښکاره شوی دی.
د افغانستان د ملي وحدت اجرایه رئیس وایي چې د افغانستان معارف ته ډېر زیان رسېدلی.
ډېرې فرصتونه له لاسه ورکړې ده او د افغانستان خلک وروسته پاتې شوی ده.
د نورو رپورټونو سربېره د سوریې په عدلی ولایت کې د روانې جګړې په اړه هم راپور لري. رپورټونه وروسته اوري. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو اعلامیه چې نن خبره شوې ده وایي چې د حقانی د ډلې مؤسس، د طالبانو د رهبرۍ د شورا غړی او د دغه شورا د معاون سراج الدین حقانی پلار مولوي جلال الدین حقانی چې د ډیر وخت راهیسې ناروغ و وفات شوی دی. د طالبانو په دې اعلامیه کې د مولوي جلال الدین حقانی عمر او د مړینې نیټه نه ده ښودل شوې، خو اټکل کېږي چې اتیا کلن به و. په اعلامیه کې همدغه راز دا هم نه دی ویل شوي چې د مولوي حقانی مړی په کوم ځای کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي چې د هغه مړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه رپورټ وایي چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د وچکالۍ ځپلو کورنیو له 30,000 نه زیات افغان ماشومان سمدستي مرستو او حفاظت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې یوازې د هرات په ولایت کې د 30 زیاتو مرکزونو جوړولو ته اړتیا ده چې 15,000 بې ځایه شو ماشومانو ته رواني او ټولنیز ملاتړ برابر کړي. او چا دغه راز ویلي دي چې 30,000 وچکالۍ ځپلي ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی چې د دغو ماشومانو سره د مرستې دپاره په راتلونکو 3 میاشتو کې $900,000 ته ضرورت ده. د غزنی سیمه ایزو چارواکو منلی ده چې د دوشنبه د ورځې تر غرمې وروسته په دغه ولایت کې ټول خصوصي مخابراتي شرکتونو د طالبانو د ګواښ له امله خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د چارواکو په خبرې نن د مخابراتي شبکو څو تنه کارکوونکي ونیول شول چې ووایي چې ولې د طالبانو په ګواښونو امنیتي مقامات نه دي خبر کړي او ولې خپل مخابراتي فعالیتونه بند کړي دي. د مخابراتي اسانتیاو د تنظیم ادارې په غزنی کې هم د خصوصي مخابراتي شبکو د بندیدو دلیل د طالبانو ګواښونه بللې دي. د امریکا خارجه وزیر او د پاوز لوی دریستیز اسلام آباد ته تللی چې د پاکستان د نوي حکومت د مشرانو سره په روابطو وغږیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع او د بارنیو چارو د وزارتونو مقاماتو د جنوبي اسیا څو هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د دې سفر عمده هدف په پاکستان او هند باندې فشار راوړل دي چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ کلک ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د امریکا د وسلوالو قواو لوی دریستیز جنرال جوزف دنفرد لومړی پاکستان ته تللي دي او د پاکستانی مقاماتو سره ګوري. نن د پاکستان د جمهوری ریاست لپاره د ملک په پارلمان او صوبایي اسامبلو کې رایګیری وشوه. د رایو د اکثریت په اساس د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند کاندید عارف علوی د پاکستان نوی جمهور رئیس شو. د جمهوری ریاست په دې انتخاباتو کې چې یوازې منتخب استازی پکې د رای ورکولو حق لري، د پاکستان د پیپلز ګوند کاندید اعتزاز حسن او د سیاسي ګوندونو د ائتلاف کاندید مولانا فضل رحمانو. عارف علوی د ټولو رایو د جملې نه 212 رایې وګټلې او د پاکستان دیارلسم جمهور رئیس انتخاب شو. د ایران روحاني مشر ویلي دي چې اروپا د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په حفاظت کې مرسته نه کوي او غواړي چې د میزایلو په مسایلو باندې نور خبري وشي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د ایران د اسلامي جمهوریت خبری اژانس د غرب د سرسخت مخالف د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی لقوله نن دا خبر خپور کړی دی. تیر هفته د فرانسې خارجه وزیر ویلې تهران باید د خپلو آئنده اتمی او بالستیک توغندۍ وو د جبه خانو د پلانونو او په سوریه او یمن کې د خپلې ونډې په باره کې خبرو ته چمتو وي. د ایران خارجه وزیر دا نظر رد کړ. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. کرملین نن د سیشن به پورز د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداري رد کړی دی. جمهور رئیس خبرداري ورکړی چې په سوریه کې د یاغیانو تر لاس لاندې سیمې ادلیب باندې تعرضي حمله ونه کی، وایي هغه د تروریستانو ځاله نه و. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد او د ملګرو ایران او د هغه بل ملګری روسیې ته خبرداري ورکړ چې په ادلیب غیر مسؤلانه حمله ونه کی، وایي کېدای شي چې سلګونه زره خلک په دغه حمله کې مړ شي. د کرملین نطاق دمیتری پاسکوف ویلی دی په تهران کې به د ترکیه، ایران او د روسیې د رهبرانو په غونډه کې د ادلیب د شاوخوا سیمې په وضعیت خبرې وشي. سلګونه عراقیان نن په بصره کې چې د تیلو غنی منبع ده یوې ایالتي حکومتي ودانۍ سره نږدې غونډ شوي دي. د هغه مظاهره چې د مړینې ماتم کوي چې د دوشنبه په شپه د امنیتي قوې سره په اخوډب کې وژل شوی دی. د محلي روغتون او امنیتي منابعو په حواله یاسر ماکی دغه مظاهره چې په روغتون کې مړ شوی دی او شپږ کسان نور مظاهره چې زخمي شوي دي. دغه احتجاج کوونکو د اداري فساد او د ملکی خدماتو د خراب وضعیت لکبله په حکومت باندې د اعتراض د سرګندولو لپاره مظاهره کړې و. امریکا او هند په دې هفته کې د عالی رتبه مامورانو په غونډه کې یو شمیر دفاعي موافقې بشپړې کړي. د دې موافقو هدف دا دی چې نظامی قواوې سره نږدې شي او په سیمه کې د چین د قدرت او نفوذ مخه ونیسي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او خارجه وزیر مایک پمپوبا، د هند د خارجه وزیر سوشما سوراج او د دفاع وزیر نرمالا سیتارامان سره وګوري. دا خبرې چې په دې کال کې دوه ځلې فسخه شوې دي د دې دوو هیوادونو ترمنځ د لوړې سطحې خبرې دي. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر کال په دې غونډې موافقه کړې وه. سره د دې چې د روسیې او ایران سره د هند د اړیکو په شمول مسایلو باندې د امریکا او د هند ترمنځ یو لړ مخالفتونه سته، خو چارواکي او ماهران فکر کوي چې دا غونډه به یوازې سمبولیک اهمیت ونه لري، بلکې د نړۍ دغو دوو لویو دیموکراسیو ته به موقع ورکړي چې ښه مضبوط پرمختګ وکړي. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د وینزویلا مقاماتو د امریکا په حکومت او د وینزویلا په نورو مخالفو هیوادونو باندې تور لګولې دي چې د وینزویلا نه د خلکو د تښتیدو احصایې ډېر زیات خي چې په وینزویلا کې د نړیوالو مداخلو د پاره پلمه جوړ شي. ملګری ملتونه وایي چې له 2015 کال نه راپدې خو د 1.6 میلیون نه ډېر وینزویلایان له خپل هیواد نه تښتیدلي دي. د برازیل حکومت د ملک د ملي موزیم د ترمیم لپاره 2.5 میلیون ډالر تخصیص کړی دی. په دې موزیم کې چې 200 کاله لرغونتوب لري پرون اور ولګید او وسوځید. په موزیم کې شاوخوا 40 میلیون تاریخي آثار او 90% وسوځیدل دي. په دغه پیخه کې د چا د مړینې او یا ټپي کېدو خبر نه دی ورکړ شوی. برازیلیانو ویلي دي چې حکومت د موزیم په ساتلو کې ناغېړي کړې ده. په جاپان کې شدید طوفانونو تر 1 میلیون زیات کسان د خپل مینو پریښودلو ته اړیستل دي. د جی بی په نوم طوفان د جاپان په ختیځ کې د ځمکې د ښویېدو سبب شوی دی او د برېښنا اکثره مزي پرې شوی دي. او په امریکا کې هوا پیژندونکو اندېښنه ښودلې ده چې د ګورډن په نوم طوفان به دغه هیواد په ځینو سیمو کې تباهي راوړي. د لویزیانا، میسیسیپی او الاباما خلکو ته مخکې خبرداري ورکړل شوی دی چې د ځان د خوندي ساتلو لپاره بندوبست وکړي. د دغه طوفان لامل پرون د فلوریدا د ایالت په جنوب کې شدید اورښت روانو. ویل شوی دی چې د طوفان شدت به د چهارشنبه په ورځ کم شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا په خوانی ملګری او وسنه سرسخت دښمن د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی مړ شوی دی. افغان طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې حقانی له ډېرې مودې را په دې خوا د ناروغۍ له وجې بستر و. د مطلب نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
پر حقانی شبکې تورونه دي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ګڼو بریدونو تر شا وه، او د 2018 کال په مې میاشت کې د کابل ښار په خونړی بمی برید کې هم لاس درلود چې په کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو. د حقانی په شبکې همدار ډول تورونه دي چې د ګڼو افغان چارواکو د وژلو او د تاوان لپاره د بهرنیانو د تختولو تر شا لاس لري.
هیڅ ګونه فعالیت کلون نظامی
په دې وروستیو کلونو کې جلال الدین حقانی پوځي فعالیت نه درلود. د هغه په ځای زامنو یې چې سراج الدین حقانی اوس د شبکې مشر دی، نصر الدین حقانی چې په اسلام آباد کې ووژل شو، او برهان الدین حقانی چې د ډرون په برید کې په یو روزنیز مرکز کې ووژل شول، د دې شبکې فعالیتونه رهبری کول.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي چې مولوی حقانی په افغانستان کې دننه مړ شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی، خو مشخص ځای نه دی ښودل شوی.
و په عنوان یک ګروه کې عملیات های پیچیده
د حقانی شبکه په حقیقت کې په افغانستان کې د ډلیزو ځانمرګو بریدونو بنسټی ښودون کې ده. دا شبکه په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو او افغان حکومتي چارواکو په وړاندې د پیچلو او په یو وخت کې د څو بریدونو په کولو شهرت موندلی وو.
د حقانی د مړینې خبر په داسې حال کې خپریږي چې سبا چهارشنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
توجه لري کولو لپاره یا داسې ډسټریکشن پیدا کولو لپاره، او دوم دا چې حقانی د مرګ نه پاکستان دا هم مطلب اخیستی شي چې چونکې حقانی مړ شو، او د چې کوم ګروپ ده د کوم غونډه ده هغه به نور مهمه نه وي، نو په افغانستان کې به خطر کم شي. ما په خیال بنیادی ده پاکستان باندې د خپل فشار کمولو یو طریقه ده.
له پاکستان څخه د امریکایي چارواکو یو غوښتنه د افغانی د شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې جدي اقدام دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ضد عملیات کوي. اسلام آباد ته د مایک پمپیو د سفر مخکې د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د کافي اقداماتو د نه کولو له امله د شنبې په ورځ له دې هیواد سره 370 میلیونه ډالر مرسته لغوه کړه.
اوس مهال د پاکستان او امریکا اړیکې تر بل هر وخت رنګلې دي، او په دې سفر کې هم د پام وړ پرمختګ څرک نه لیدل کیږي، خو په ورته وخت کې د اړیکو بشپړ پرې کېدل هم د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. امریکا او پاکستان په سیمه کې یو بل ته اړتیا لري. په ځانګړې توګه امریکا ډیره اړتیا لري، ځکه چې د افغانستان جګړه ډیره جدي شوې ده.
دا چې د امریکا نوې ستراتیژي به پاکستان سمې لارې ته برابر کړي، د سیاسي علومو پاکستانی کارپو ماریا سلطان وایي دا درسته ده چې دغه ستراتیژي اسلام آباد متوجه کړی دی، خو ښایي کافي نه وي.
اوس د امریکا لپاره ډیر ناوخته دی. دا ډول فشار راوستل به د پاکستان په پریکړه اغیزه ونه کړي چې د امریکا سره مل شي یا د افغانستان په اړه رغنده دریز غوره کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې پاکستان او امریکا ګډ هدفونه لري، او په دې اړه به خپلې اندېښنې له خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره د اسلام آباد په سفر کې مطرح کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان او پاکستان سیاسي مبصرین د جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه جلا جلا نظرونه لري. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې اکړه د سولې د عالي شورا غړي حاجي دین محمد او د پاکستان د نظامي چارو کارپو سید نذیر مومن نظرونه اخستي.
ویل کیږي چې جلال الدین حقانی د اوږدې ناروغۍ له وجې وفات شوی دی. تاسو له حقانیانو څخه شناخت لرئ؟ حقانی په کومې ناروغۍ اخته و؟ چیرې دربلنه کېدله او چیرته وفات شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جلال الدین حقانی بیمارو او دته چې کوم مریضی هم رسیدلی وه، یو طرف فلج او په ځای باندې پروت و، او دغه چې مثلا دغه چې په دې وختو کې دی چیرته و د دقیق معلومات موږ تم نشته، خو البته دا د مرګ او د ژوند خبره یو څه وخت داسې لاین هله معلومه نه و، او اوس کار سوچ دا مړ دی، خو زما د معلومات د مخې نه دی لا تر ډیرو پر مریض او پروت خو مړ نه و.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو نه پوښتنه کوم، ځینې شک کوي چې جلال الدین حقانی پخوا مړ شوی و، اوس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په سفر روان دی، آیا د حقانی د مرګ اعلانول سیاسی اهداف لرلی شي کنه؟
تر څو پوری چې د حقانی شبکې تعلق ته د غی باره کې د ضروری خبره چې د افغانستان او د امریکای ډیر زیاتې د پاکستان نه غوښتنې دي، او دا یو داسې مشورو چې اوس خو باقاعده په جنگ کې سنا خستا او نه کمانډ کاوه، لیکن دا غو یو حیثیت یو مشری په خپل ځی باندې موجوده و، او دا مشری اوس دا غو زوی ته پاتې شو چې هغه دویم نمبر په طالبانو کې بشر دی، او د وړاندې طالبانو سره حکومت سره هم پاتې شوی، او ولې وی پکتیا کې د ډیر لوی نوم دی، او بل طرف ته چې کوم کونه وړي او غوښنه لګېدلې دي یا بریدونه لګېدلې دي، پاغه کې د شبک د حقانی شبکې او ډیر لوی برخه ده. نو دینه معلومی کی چې داغه یو د مشرۍ چې کوم حیثیت او یا هغه سره او چې د خلکو کوم تعلق او یا د هغه په طالبانو باندې چې کوم اثر رسوخ او نو هغه په خپل ځای باندې د هغه ژوند سره موجود و، لیکن چې داغه د ژوند ختم شو نو ضروري خبره ده چې دا غوي هغه اثرات هم هغه سره
کډو شي. جنرال سپوتاسي د پاکستان په پاوس کې د کار تجربه لري،
او چې کوم داغه زوی دی سره
جنرال سره،
او دا کله وفات شوه دی دا کو جی
تاسو د پاکستان په پاوس کې د کار تجربه لري، زما پوښتنه دا و چې د حقانی د شبکې مشر خو ویل کیږي چې پخوامر شوی، آیا تاسو دا تاییدوي چې پخوامر شوی که تازه مر شوی دی او خبر اوس اعلان شو؟
او لکه څنګه چې د مولا عمر خبر روسته راغلی او وړاندې وفات شو، داسې د دوه هم راز ډیر روسته ښکارا شوی دی، معلومیږي چې دا وړاندې وفات شوی دی، او په دې چې د دې طرفه او د طالبانو د مشرۍ یا د شورا د طرفه د دوباره کې سنور غره، او ځکه به د دوه زوی ته به دوی حیثیت ورکړي شوی
ډیر زیاته
معلومات، نو دغه وجه چې معلومیږي چې وړاندې وفات شو.
بالکل اج صاحب، دی محمد تاسو د جنرال صاحب خبرې واورېدلې، د وای چې د ملا عمر د مرګ په شکل د حقانی مرګ هم خو وفات شو، حقانی خو خبرې ورسته اعلان شو، آیا په دې کې کومه لوبه روانه ده یا کوم بل دلیل لري؟
زه خو دې باندې نه پوهېږم، خو لکه کله چې د مریضۍ خبره خو یقیني وه، او ځای به ځای چې پروت و او فلج تکلیف ورته رسېدلی و، او یعنی لکه د کار او د فعالیت او د دې وړ نه و، د دې نه خبر و، او دغه چې لکه د آی اس آی ورکړې و که نه ورکړې، دغه خبره ماته معلومه نه ده، خو ځکه دا داسې به خبرې دو چې لا مړ نه دی، خو دا اوس دا اوسني سیاستونه داسې دي چې مړې مې ورته ژوندی وایي دا سړی نه شي ویلی.
آی صاحب، کران شو د جلال الدین حقانی او د امریکا اړیکو ته، جلال الدین حقانی د امریکا متحد او ویل کیږي چې سی آی ای د هغه ډلې ته زیاتې پیسې ورکولې، خو دغه دوستي وروسته په دښمنۍ واوښتله، د امریکا او قانیانو اړیکې په څه خړې پړې شوې؟
زه خو څومره جلال الدین حقانی ما پیژنده، په خپل وخت کې د جهاد په وخت کې د یو ښه تکړه مجاهد و، او په جهاد کې د روسانو په خلاف باندې عملی جهاد کې برخه اخیستله، او تقریبا د ډیر پخوانه چې دی راغلی و او دا جهاد یې کوو، او په هغه کې هیڅ نه وه، هیڅ کلم د ده کې داسې خبره نه وه راغلې چې لکه دی یا د خپل شخصي ګټو یا مثلا په کورنیو جګړو کې په دې کې برخه واخلي، بلکې د جهاد په وخت کې جهاد کړی و، او بیا کله چې د مجاهدینو حکومت راغی نو بیا ده دا کوشش ډیر زیات وکړ چې د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په منځ کې روغ جوړه وکړي، او تقریبا د طالبانو د راتګ تر وخته پورې د په دې باندې اخته و، او بیا کله چې طالبان راغله په دغه وخت کې په اول سر کې د طالبانو سره نه وو، هغه وخت چې طالبان خوست راغله او ګردیز راغله د ځین راغله د دین ورسته بیا د طالبانو سره ملګری شوی دی، او نو تبه چې طالبانو سره ملګری وو نو دا هم په اول وختونو کې رول او اثر ډیر زیات نه وو، خو ورسته چې د مقابله او جګړې په هغه وخت کې توان په دې کې وو، نو په هغه وخت کې بیا د طالبانو سره د ملګرتوب هغه امکان او دغه زیات شو، او نو کار خبره ده چې طالبانو سره کله د جګړه و او طالبانو سره ملګری و نو تبند بیا خصوصا پس دا غینه چې د طالبانو رژیم سقوط وکاو او دوی
د طالبانو
سره ملګری شو نو دا بیا دل دی وخت به نو سره دښمنی وینو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان ولسمشر د کاغذي تذکرو د ویش د سرتاسري کمپاین د ارزولو او په دغه بهیر کې د جعلکاري د څېړلو امر کړی دی. ښاغلی غني په دې اړه دوه پلاو ته دنده سپارلې چې په شلو ورځو کې خپل تحقیقات بشپړ کړي. په دې اړه له کابل د ممتاز بهیر رپورټ په ګډه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په دوه جلا فرمانونو کې د تذکرو د ویش د سرتاسري کمپاین د ارزولو او تر دې مهاله د ویشل شوو تذکرو د شمیر معلومولو او دغه راز په دغه بهیر کې د جالکاری په اړه د سیړنو امر کړی دی. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دورانی وزیری امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه فرمانونو له مخې دوه با صلاحیت پلاوی دند لري تر څو هم مهاله د ټولو ویشل شوو کاغذي تذکرو کره شمیره معلومه کړي او هم دا شان د تذکرو د ویش په بهیر کې د جالکاری مسله وسیړي. د اغلی وزیری پر وینا د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی ادارې په وړاندیز ولسمشر غنی د احصایې ملي ادارې د رئیس په مشرۍ د افغانستان د جمهوریت ریاست او اجرایه ریاست د ملي تدارکاتو او سیمه ییزو ارګانونو ادارو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تفتیش عالی ادارې او د پولیټکنیک پوانتون د کمپیوټر ساينس پوانزي د استاد په ګډون یو پلاوی ته دند سپارلې تر څو د کاغذي تذکرو د ویش د سرتاسري کمپاین سرنګواله ورزوي او د ویشل شوو تذکرو کره شمیره معلومه کړي. هغه د غرض ویل چې په بل فرمان کې خاغلی غنی د لوی سرنوالې په مشرۍ یو پلاوی ته دند سپارلې تر څو له 1499 کال څخه تر 1499 پورې د تابعیت تذکرو د ویش په بهیر کې د جالکاري د سرنګوالي هر اړخیزه سیړنه وکړي.
پلاوی کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست په ګډون د کورنۍ چارو وزارت د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو او احصایې ملي اداره او د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره غړیتوب لري. د دغه حکم پر اساس دغه پلاوی دنده لري هغه مسؤلین او اشخاص چې د تابعیت تذکرو د تصویر په ترتیب او اجرا کې رول درلود تر پیژندلو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
په همدې حال کې د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی ادارې چارواکي وایي چې دغه پلاوی به په شلو ورځو کې خپل تحقیقات بشپړ کړي. د دغه ادارې ویاند روح الله احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
د منګ د غوښتنې په اساس باندې جلال نواب رئیس جمهور نن یو هیئت وټاکي چې دغه د تذکرو د ویش ملي کمپین ټولې چارې له نږدې دغه هیئت وڅاري. همداراز دغه څو ورځې مخکې تاسو ولیدل چې ځینې اوازې خپرې شولې چې یو شمېر جعلي تذکرې رابرسېره شولې او د هغه په اساس باندې خلکو ته داسې اندېښنه پیدا شوه چې دا جعلي تذکرې به پروسه د انتخاباتو یو څه زیانمنه کړي. نو بیا هم رئیس جمهور په دې اړوند باندې هیئت ټاکلی دی او دوی به دغه ټولې چارې بررسی کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له دغه اقدام څخه په هر کلی وایي چې دا به د شفافیت او د ټاکنو پر بهیر د خلکو د باور د ترلاسه کولو لامل شي. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل
هر هغه کړنه چې هغه د شفافیت لامل ګرځي په دغه پروسه کې مونږ د غیر کلی کوو. مونږ همیشه د غوښتون کیو چې د شفافیت لپاره باید داسې میکانیزمونه باندې کار ترسره شي چې د مونږ هیوادوال په دغه ملي پروسه باندې د دوی باور رامنځته شي او دغه پروسه د دوی لپاره د باور وړ واوسیږي. او هر هغه اقدام چې هغه شفافیت رامنځته کوي نه یوازې دا چې مونږ غیر کلی کوو بلکې ټول هغه کوم څه چې د مونږ د وسې کېږي هغه به هم له دوی نه نستموو.
افغان ولسمشر وروسته له هغې د کاغذي تذکرو د ویشلو بهیر په اړه د سیړنو فرمان صادر کړی چې د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم ځینو سیاسي ګوندونو د شنبه په ورځ یو شمېر زیاتې جعلي تذکرې چې ورباندې د رای ورکوونکو سټیکرونه هم لګیدلي وو نندارې ته وړاندې او له رسنیو سره شریکې کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو ټاکنو لپاره څه باندې 9 میلیونه رای ورکوونکي د کاغذي تذکرو له مخې ثبت او راجستر کړي دي، خو د سیاسي ګوندونو ائتلاف د ثبت شویو رای ورکوونکو شمېر له دې کم ګڼي او ټینګار کوي چې د رای ورکونکو پروسه د لسره د بایومیټریک سیستم لارې تر سره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. افغان حکومت وی د ناامنۍ او ټولنیزو ستونزو له امله په افغانستان کې د سواد د زده کړې بهیر ورو روان دی او یوازې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې دغه بهیر کې شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. په موقع په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
نن د سواد د زده کړو نړیواله ورځ په کابل کې د اجرایه ریاست په دفتر کې په یوه غونډه کې ولمانځل شوه. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د غونډې اکثرو ویناوالو په افغانستان کې روانه ناامني او د تیرو 40 کلونو جګړې د افغانانو د لیک لوست د زده کړو پر وړاندې په سترو ننګونو کې یادې کړې. وی ویل چې د 15 څخه تر 40 نورو کلونو پورې وخت اړتیا ده تر څو په افغانستان کې د سواد د زده کړو کچه د سیمې د هیوادو اوسنۍ کچې ته ورسیږي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ټینګار وویل چې د تیرو 40 کلونو جګړو
افغانستان خلک باید نورو ملکونو په قطار وروسته پاتې شوی ده او یو ډیر اهم علت او عامل یې هغه مشکلات وو چې د تعلیم او د زده کړې او د لوست زده کړې په برخه کې افغانستان ته افغانستان باندې تحمیل شو.
اجرایه رئیس په افغانستان کې د لیک لوست د زده کړو پر مخ پرتو ستونزو ته په پاملرنې له خلکو وغوښتل چې د پوهنې وزارت سره د سواد د زده کړو په عامولو کې مرسته وکړي. د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال د افغانستان د نفوس 83% څخه تر 40% پورې خلک لیک لوست کولی شي. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین سردار محمد رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د ښځو پر تله سړو د سواد کچه دوه چنده ده.
البته د بین میزان در واقع بیسوادی زنان
البته په دغه منځ کې د ښځو ترمنځ د بیسوادی کچه د سړو په پرتله دوه چنده لوړه ده. یعنی که موږ په ځینو ولایتونو کې د تناسب پر اساس وغږیږو که چیرې 50% سړی سواد ولري نو د لیک لوست لرونکو ښځو کچه 25% ته رسیږي.
5% در واقع زنان با سواد هستن.
خو ښاغلی رحیمی وایي دا شمېرې په ولایتونو کې سره توپیر لري. په روزګان او زابل کې د سواد لرونکو ښځو شمېر خورا کم دی خو په کندهار او خوست کې د سواد لرونکو ښځو شمېر زیات شوی دی. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مهین د دې علت د افغانستان په ټولنه په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د نامنې پراخېدل دود او دستور او د حکومت سره د لازمو امکاناتو نشتون ښیي او وایي چې د پخوا پرتله په یو شمېر ولایتونو کې د سواد زده کړو په کورسونو کې د ښځو ګډون زیات شوی دی.
په واقعیت کې په افغانستان کې د سواد د کچې د لوړېدو اندازه ډېره ورو پر مخ ځي. یعنی موږ په کال کې 0.5% او په ډېر ښه حالت کې مو د یونسکو په ملګرتیا په کال کې 1% د سواد کچه لوړه کړې ده. په 1991 کال کې د 25% څخه په 1990 کال کې شاوخوا 30% ته د سواد کچه پورته تللې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرنې په داسې حال کې ورکړي چې دا وزارت وایي د ناامنیو له امله 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تللو څخه محروم شوي دي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي د سواد د زده کړو نړیوالې ورځې غونډې ته په وینا کې وویل چې د نړیوال ټولنې په مرسته هڅه کوي چې په افغانستان کې لیک لوست عام شي او ټول افغانان په خپل هیواد کې زده کړو ته یو شان لاسرسی ولري. د پوهنې وزارت د شپیرو له مخې په افغانستان کې د ناامنیو له امله له زرو زیات ښوونځي تړل شوي دي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشتو کې پر ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو باندې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې ووري د طالبانو اعلامیا چې نن خبره شوې ده وایي چې د حقانی د ډلې مؤسس د طالبانو د رهبرۍ د شورا غړي او دغه شورا د معاون سراج الدین حقانی پلار مولوی جلال الدین حقانی چې د ډیر وخت راهیسې ناروغ و وفات شوی ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه رپورټ وایي چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د وچکالۍ ځپلو کورنیو له 30,000 نه زیات افغان ماشومان سمدستي مرستو او حفاظت ته اړتیا لري. د غزنی سیمه ییزو چارواکو منلې ده چې د دوشنبې د ورځې تر غرمې وروسته په دغه ولایت کې ټولو خصوصي مخابراتي شرکتونو د طالبانو د ګواښ له امله خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکا خارجه وزیر او د پوز لوی د لستیز اسلام آباد ته تللی دي چې د پاکستان د نوي حکومت د مشرانو سره په خپلو روابطو وغږیږي. نن د پاکستان د جمهوری ریاست دپاره د ملک په پارلمان او صوبایي اسمبلو کې رایګیری وشوه. د رایو د اکثریت په اساس د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند کاندید عارف علوي د پاکستان نوی جمهور رئیس شو.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. سوکاله او آباد اوسئ.